buenas.
مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جون میاشتې سلورم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام تړون هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سره ټکی. د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر په هرات ولایت کې د سلما ډیم رسمن پرانستلو. د خیبر پښتونخوا مخالفو ګوندونو پر احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو د کاروایي غندنه کړې ده او رپورټونه وایي د شام پوز رقا صوبې ته داخل شوی دی. تفصیل: د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانستو. نریندر مودی د پرانست په مراسمو کې د وینا په وخت دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په خبرو کې له نریندر مودی مننه وکړه چې د هند په 270 میلیون ډالر دغه بند ورغول شو. نوموړي دغه ډیم د افغان او هند دوستۍ د بند نوم په ورکولو سره وویل چې دا ښایي چې هند په ښه ډول افغانستان سره دوستي کوي. اشرف غنی د دې ترڅنګ ترګری د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه ستونزه وبلله. ویل چې د لمن زوړولو لپاره دې باید یو غټه هم آهنګ مبارزه وشي. د سلما بند د 260 میگاواټ برېښنا د پیدا کولو توان لري او 15 اویا زره هکټر ځمکه هم اوبولی شي. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. د پاکستان خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د هیواد د 2014-2019 مالي کال لپاره د 390 اربه روپۍ بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 300 او د دفاع لپاره 360 اربه روپۍ مختص کړل شوی دي. د ریټایرډ وفاقي ملازمینو په پنشن کې 10% زیاتوالی شوی دی. د بجټ وړاندې کولو په وخت ساکډار ویل د قبایلي سیمو بې کورک شو کسانو لپاره هم پیسې بلې کړل شوی دي.
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر
دیوائی د پوزی عملیاتو لوج پارزی توګه بے کورشی وی کسان د هیواد په بیلا بیلو برخو کې ژوند کوي. د دوی دستنولو عمل روان دی او د جاری ساتلو د دوی امنیت او پرمختیايي کارونو لپاره 100 اربه روپۍ خلل شوی دی. اساګ دا رویل چې کربندګرو ته به د 100 اربه روپۍ رعایت ورکول کیږي. هم دغه سي د زری قرضو په ورکولو کې هم 100 اربه روپۍ زیاتوالی شوی دی. نن په پیښور کې د پریس کلب مخې ته پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پښتونخوا حکومت او ټیکسټ بک بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په نصاب کې د پښتنو اتل کالو خان کوم غلط او منفي کردار ښودل شوی دی، هغه دې بدل کړل شي او په دې کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. په مظاهره کې شامل د عوامي نشه ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
چکم زمونگا اتلانو هیروگان دی دی خاور دنن دا کوشش کی دی دا مطلب پویلن باندې خلق و ذهن تا کوس کی دا ډیر وخت نه چکم دی د پښتنو خلاف یو غټ سازش را روان. مونگا د موجوده حکومت د دې خبرې غندنه کو او کالو خان چکم دی نو هغه د پښتنو هیرو اتلو.
دا تنظیم مشران وای خو او شایو کلمخې د محب الله نومي کس لیکل شوی مضمون کې د ثواب کالو خان بابا د اکبر بچا په مقابله کې منفي کردار خودل شوی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا مخالفو ګوندونو پر احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو لخوا د شوي تشدد غندنه کړې ده. نن په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت د پاکستان پیپلز پارټي مرستیالې پارلماني مشر نګت اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته د تشدد پر ځای له هغو سره مذاکرات کول پکار دي.
ډېر ظلم شوی دی. بیوروکراسي په ذریعه باندې صوبې نه چلیږي، پولیټیکل طریقې باندې چلیږي. د شپې په تشدد شوی دی. دا پولیس والاو په لاټي چارج کړی دی، دا غی لاسونه خپې او سټونه والا مات کړی دی.
د صوبې د نرسانو اتحادیه وایي چې اول د زیارت په ورځ او بیا د جمعې په ورځ هم پولیسو دوی په ډنډو وهل. د صوبې حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان پولیس داوا کوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټې په سریاب سړک پولیسو ګزمه کوله چې ورباندې ناڅاپه ډزې وشوې. دې زیاتوي چې تر دې وروسته د وسلوالو پولیسو ترمنځ نښته کې څلور مشکوک وسلوالو وژل شو او دوه عسکر هم ټپیان شو. خبرونه د مشال ریډیو نوره رپورټونه وايي شامی پوز د روس په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالو خلاف کاروایی کې تر پرمختګ کولو وروسته رقه صوبې ته ورننوتې دي. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویلي دي چې د شام د حماس صوبې په شرقي سیمو شرطه چې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه ده د روس سخته هوایی بمباري شوي. د ادارې په خبره همدغه د دې سبب شو چې شامی پوز رقه ته ورنږدې شو. د شام پوزي ویاند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره شوو سیمو ته له الوتکو د مرستې موادو ورغورځولو اجازت ورکړي. د سفارتکارانو په وینا نړیوالو قدرتونو د شام هغو سیمو ته چې رژیم یې ځمکنۍ لارې بندې کړي له فضا نه د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو مشر سټیفن اوبراین پرون د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې داسې عملیات د دمشک اتفاق ته ضرورت لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره له بحیرې روما په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه هغه الوتکو تیر ورځ وکړل چې په دې سمندرګي کې په بیړو کې ولاړې دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج نه او یا له بحرین او ترکیې نه کول. امریکا د جون د میاشتې په اوومه او اتمه نیټه خپل یو استازی پاریس او برلین ته ورلیږي. سو خپل اروپایي ائتلافي هیوادونه د دې خبرې په اهمیت قانع کړي چې د روس خلاف د بندیزونو فشار په ځای وساتل شي. دا خبره د جون په درېمه د امریکا خزانه وزارت کړې ده. د امریکا خزانه وزارت د ترګري او مالی استخباراتو د چارو ځایناستي سیکرټري اډم جی زوبن به د اروپا د بهرنو مالی چارو او اقتصاد وزارتونو د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د ملاقات سربیره د شخصي یورپي بانکونو او مالی ادارو له مشرانو سره هم ویني. د وزارت په خبره په ملاقات کې به دا غوښتنه کیږي چې پر ماسکو د ترغې بندیزونه او ساتل شي تر څو په یوکرین کې د امن په مقصد د منسک لوزنامې پر شرایطو پوره عمل ونه کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکاري مليحه میرزادان اوریده. تاسو د مشال خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د افغانستان په هرات کې د هند په مرسته د سلما ډیم پرانیست شوی.
انودی کې وډیر کورنۍ روخانه شي او دا وډیر خو نه کاروي. هغه سی ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي.
د پاکستان حکومت د راتلونکو مالی کار لپاره بجټ وړاندې کړي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وايي په بجټ کې ولستا هیڅ آسانتیاوي نه دی اعلان شوی.
ولس دوست خو نه دی بالکل او بوج برازی په عوامو بوج راځي. خو دې ډېر وای چې مونږ دا اقدامات وکړل خو دغه اس اثر به مونږ راځي. مونږ محکم داسې کتلې دي.
د سیاسي ګوندونو مشرانو په پیښور کې په نرسانو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه کړې ده.
دا پولیس دې سیاسي کړو. پنجابي آی جی راوسته اپ دې نه پوي چې زنانه سي او نارینه سي. زنانه څوک جیل ته ورچي؟ زنانه له څوک سرونه ماتي؟ زنانه له څوک پی ماتي او څوک زخمي کوي؟
او اونیس پروگرام تھڑون کے دسوات پر اڑا تفصیل درکو.
اسوات کی لویا قبیلہ چیز پختنو دن واغا یوسف زی آباد مین ویلی چیز اگر یوسف زو ویلی دا او زینا لگ برا چیزی دا کوهستانیانو دو قومونا آباد.
دا مشال سر باوری تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانیست کړی ده. نریندر مودی د بند د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت وویل چې دغه بند د هند او افغانستان ترمنځ ته اعتماد او خوشبینی نښه ده. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال همکار حدیث پردیس ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، نن په افغانستان کې او په هرات ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د سلما بند چې په وروستیو کې د افغانستان او هند دوستۍ د بند په نوم مول شوی وو د هغې پرانیسته وشوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم د پرانیستې په مراسمو کې ځینې څرګندونې درلودې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې افغانستان او هند په میلیونونو ګډ مشترکات لري، خو د سلما بند په پرانیستلو د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو باب پرانیستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان او هند تصمیم نیولی چې د ځینو برخلاف چې مهم هنر ورانکاري ده او د ورانکارۍ د پیغام استول دي، د رفاه او سولې په برخه کې ګډ او په متانت ګامونه واخلي. همداراز د هند صدر اعظم هم د پرانیستو په مراسمو کې خبرې وکړې. د هند صدر اعظم وویل چې افغانستان او هند د تاریخ په اوږدو کې پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې پاللي، او د سلما بند پرانیسته چې د ده په خبره خلکو ته د ژوند او ښې راتلونکي امید ورکوي، د افغانستان او هند د دوستۍ ښه ثبات کېدای شي. د هند صدر اعظم تاکید وکړ چې ښایي د هند منابع کمې وي او له ځینو سیاسي او جغرافیوي مشکلاتو سره مخ وي، خو له افغانستان سره یې دوستي له دې هر څه ورهاخوا د کم زماني محدود پرته ده او دوام به کوي. همداراز د افغانستان جمهور رئیس د پرانیستې په دې مراسمو کې په افغانستان کې د هند مرستو او د همکارۍ په باب د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته د افغانستان دولتي عالي مډال د غازی امان الله خان مډال هم ورکړل.
سمه ده، کور مودان اوریدونکو، دا وو په کابل کې د مشال همکار حدیث پردیس چې تاسو ته تفصیل درکولو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانیسته کړی ده. دغه ډیم د افغانستان او د هند د دوستۍ یو باب هم دی. سیرونکي دا هم وایي چې له دغه سره باب په سیمه کې د لا پرمختګ ولیدل شي. د مشال ریډیو همکار ابراهیم صابی په افغانستان کې د خلکو سره د خبرې کړې دي چې دوی د دغه ډیم په اړه څه نظر لري.
د مانو نصر احمده سلما بند ډیر ګټور بند ده چې په دې بند په واسطه موږ کولای شو ډیرې مځکې آبیاري کړی شو چې دا د موږ د وطن په زراعت کې ډیره مرسته کولای شي. ورته بندونه نور هم د موږ په ټول هیواد کې باید جوړه بسازي شي.
زما نوم نورالحق. زما په نظر باندې د سلما د بند رقم پروژې سه نور په افغانستان کې پیل سي، لکه د سلما بند د افغانستان د وارداتي برېښنا او تنور نه اړکیږي سي، لکه تاجکستان سه افغانستان وارداتي برېښنا لري.
جاد احمد حنیفیم. سلما بند نخ بهتره معلومه خبر ده چې هر چیرته چې بسازی کیږي، هر چیرته چې خېکړنی کیږي، نو دا د افغانستان په ګټه دي. او نو دې کې به ډېرې کورنۍ روښانه شي او دا به ډېر ښه نیکار وي. او دغسې ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي تر څو موږ د برېښنا نه برخمن شو.
د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه. د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د انګلیزانو پر موږ تحمل کړی او یو ولسمشر وځای کړ.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درنیمو بجو اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت راتلونکو مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړي. د دې هیواد خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې مازیګر د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې د دغه بجټ مجموعي حجم 3.5 کرب او 90 ارب روپۍ دی. بلخوا مخالفه سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې په بجټ کې د ولس ګټې په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
په دې موقعه بجټ وینا کې اسحاق ډار دا بجټ کې ساندوس او ولسمل وګرځولو او وی ویل چې په دې بجټ کې په ټولو څانګو کې استحکام او د روزګار موقع او اقتصادي ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکړې شوې ده. د نوموړي په وینا چې بجټ کې د سبسډي لپاره 120 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 80 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي. دغه رنګ به د ټیکسونو په مت کې 3.6 ارب روپۍ وصولولی شي او د نان ټیکس آمدن هدف نه سو شپیته ارب روپی ټاکل شوی دی. په بجټ کې که یو خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنو کې 10% اضافه وکړې شوه، نو بل پلو په موبایل فونونو، سیمټو او د چرګانو په خوراکي توکیو باندې د ټیکس شرح هم سی واکړې شوه. د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډر په فاټا او خیبر پختونخوا کې د وړو ډیمونو جوړولو د اعلان سره سم وویل چې د شمالي وزیرستان بې کور شوو خلکو لپاره هم په دې بجټ کې پیسې بیل کړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپری ڈسپلیسڈ پرسنز کو
دے وئی دا آپریشن علاقوں پر عارضی توگا بے کور شوی خلق دا ملک پر بیلا بیلو سمو کی دے رکھے شوی وو، نو اوس د دې بے کور شو خلکو د واپسی او د بیا ودانی عمل جاری دی. د خلکو د واپسی د انتظاماتو نه علاوه د سیکورټی زیاتولو او غور جوړولو او د ترقی پروګرام لپاره 100 ارب روپی به مالیکال 2018 او 19 کې ورکول شي.
100 ارب روپی کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
د دې بجټ په حق لا چې مشال ریډیو د مخالف ډلو د پارلیمان د غړو نو پختل، نو هغه دا بجټ په مکمل توګه رد کړو. د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا اوی
اولس دوست خونه ده بالکل او بوج برازی پا عوام و بوج رازی خودی دیر ہوئی چی مونگا دا اقدامات اکرل خود آگے اس اثر پر مندرازی مونگا مخیم دا سے کتلی دی او یو چارٹر اکاؤنٹن چی بایا آگا جوڑی ناگے کی دا سے خلق پیچی دا جوڑ کی چی سڑے پی پی گی نا پتا گیا علیہ السلام نو عوام با مندن کچا سوک ٹیلیویجن تا ناسی اگوی با بایی چی یارا پدے کی مونگ تسا ملاو شو دما پا خیال ملاوی دو کہ وہ اس نہیں دو.
ہمدشن دا جماعت اسلامی پقامی اسمبلی کی پارلیمانی مشر صاحبزادہ طارق اللہ مشال ریڈیو تا اویل چی دی بجٹ کی دا کسان نو اوزما کلرن کوتا د غټي ورکولونه علاوه دا مولس لپاره هیڅ په نظر ناراضي.
سابقہ ټکم بجټ سپیشلی دی په دې هاوس کې زم چې دا د غنه بالکل هټکې یو نوی انداز او په نوی شکل باندې او فګر اغي پېښ کو یو مبهم بجټ دی په دې باندې عام سړی بلکې زم چې څوک به پیدا سي پويږي نه، لیکن عوامو د پاره د غریبو خلکو د پاره داسې څه پکیج حکومت اناونس نه کو چې خلکو ته دا غنه څه ریلی پیدا شي او ورسي، بلکې څه انډستریلیست ته او څه مایدارو د پاره اغي مشينري باندې ټیکس کم کو او عام خلکو ته پدې کې داسې ریلیف نشته. صرف د سی پیک نه علاوه بل داسې سمه کا پروجیکټ پکې اغي داسې نه دی، صرف زړې خبرې.
د پاکستان تحریک انصاف د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مراد سعید د دې بجټ په حواله مشال ریډیو ته زیاته کړه،
دا د مالدار طبقه لپاره 3 کال بعد اغه شان بجټ کم چې 3 کال کوي کولای نه کته سو ګوري د دې سونو ټارګټس په پاکستان کې یو ټارګټ دی چې اچیو کړي په پاکستان کې انویسټمنت ناراضي اګریکلچر سېکټر ته متباشو سو ٹیکسٹائل میں بن چھو داغین علاوہ زمونگا چی کم پاکستان کی بیروزگاری دا پاگی کی اضافہ کی گئی 5.9% زمونگا انیمپلائمنٹ ریٹ ہے. دا ورلڈ بینک رپورٹ مطابق 1.2 ملین بیروزگار رکھی گئی نوجوان. دا دے سرا سرا انویسٹمنٹ ناراضی بیرون ملک دورو کی اضافہ شوی دا صدر صاحب دا وزیر او دا مشیر پا خرچو کی اضافہ شوی دا دا اغور اغور پر پیسے ور کے غریب پر پڑے بجٹ اسو نشتے.
کلچ مشال ریڈیو دا ہاؤسنگ وفاقی وزیر اکرم دورانی نا دا دے بجٹ پا باب لو پختل نو دا اغوے ناوا
جو خواہی ما بدے نسبت بندے نا چیزا دا دے گورمی نسائی ما او وفاقی وزیری ما و تاسو بخپل ام دا دے جیزا والی او تاسو بمخ کے صحیح سیر آغلی ام دی چی چمرا بجٹ راغلی دے دا دودرے کالا مخ کے دا سالرام دے دا آغی درے بجٹونو نا بہترین بجٹ دے او خصوصاً دا دے کے طولو نا زیاد خلق دا زمیدار او دا کسان چی آغا یو پسمان دا طبقہ دا او چاور دا بدے نظر ندی کتلی او طلبا دے پارا پاگی کی وظائف تی پاگی کی لپٹاپ سکیم دے یوت تے پارا کم زی کے ٹیوب ویلونو بانے سبسیڈی دا دا تو روپوینا پینزو جوڑا شوی دا ما خیال دے پدے حالاتو کی جدا ملک حالات دی نو دیتا منگ یو خخکولے او بہترین بجٹ ویلی شو.
دا خزانی دا وفاقی وزیر پا وینا چی دا دی بجٹ خسارا با دا ٹیکس نظام غور جوڑولو پا ذریعہ پورا کولے شی او دا بجٹ با دا دوی او خا او لسمل بجٹ ثابت شی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتنو مترکی لیکوالو نن پېښور کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا حکومت او ټیکسټ بک بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې، غوښتنه یې وکړه چې د پښتنو اتل کالو خان چې په نصاب کې کم غلط او منفي کردار ښودل شوی دی هغه دې لرې کړل شي او دې کې ککړ متعلقه چارواکو ته دې سزا ورکړل شي او د کالو خان په اړه دې مثبت مضمون په نصاب کې شامل کړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا پښتانه مترقی لیکوالو دغه احتجاجي مظاهره کې د دغه تنظیم مشرانو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین د بشری حقوقو غړو یو شمېر مشرانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې رقم پښتنو اتلانو د یو سازش د لارې کردار کشي کیږي د هغې د مخنیوي وکړي شي او دغه پښتانه اتلان چې د پښتنو لپاره قرباني ورکړې دي ورته د پښتونخوا په نصابونو کې هم د اتلانو ځای ورکړي شي. می افتخار حسین مشال لیډو ته په دې حق لوویل
اتلانو هیروګان دی د دې خاورې دننه دا کوشش کیږي چې دا مطلب په ویلن باندې خلکو ذهن ته کوشش کیږي. دا د ډیر وخت نه چې کم دی د پښتنو خلاف یو غټ سازش را روان دی. مونږه د موجوده حکومت د دې خبرې چې کم دی غندنه کو او کارو خان چې کم دی نو هغه د پښتنو هیرو اتلو البته مغل له شکست ورکړو چې کم د مغل بچی دلته وسی هغه بچی کم دی نو د مخالفت کوي او چې کم د پښتنو بچی او د دې خاورې بچی دی هغه د کارو خان مخالفت نه کوي.
د مترقی لیکوال تنظیم چیرمن محب وزیر وای چې په خپل خورا پښتنو اتلانو بخلا داسې غلط بیانی کول دا پر روان کول باندې ډیر منفی اغیز غورځوي
او یو کالون وګدې مبارزه نه پس چې کله مونږ د کریکولم دا سبجیکټ صوبې لراوړو او بیا په خپل صوبا کې مونږ سره هماغه عمل کیږي چې کم دا یو کالون مونږ سره مرکز کولو نو دا ډیر د افسوس خبره ده. ظاهر خبره ده چې کله د قوم نه خپل مشران هیرول کیږي او هغه ورته بلکې په غلطو نمونه اخیستل کیږي نو دوی د خپل هیروز نه په زائد د دې چې مینو کی ورته رام دوی ته نفرت کول شروع کی او کله چې د خپل اسلاف نه خلق نفرت کول شروع کی نو کومونه ورکیږي.
د نوموړي تنظیم صدر اجمل صادق د خپل غختنو په خپل باندې مشال لیډو توای
سبق ته دا دې پتی چټیانو کې د دې نصاب نه وېستل شي او د دې په ځای د ملک کالو خان چې کوم صحیح تاریخ ته هغه شامل کړی شي بل چې دا د دې کې کوم خلک انوال دي لکه هغه کټ ایکسپورټ چیرمن دی کا منیسټر دی د ایجوکیشن او هغه دا لیکل کړی محب الله دا خلک دې رسمي معافي وواړي او بل لکه موږ دا هم وایو چې دې باندې چې کوم شکتي کې دا دې د ټیکس بورډ او دغه پروفیسر او دغه حکومت چې کوم دې دا خلکو نو وایي.
د پښتنو اتلانو د کردار په خپل باندې می افتخار حسین زیاته کړه
مونږو کنن پاکستان دی کنن هندستان دی دا خاور آزاد ده د پښتنو په قربانۍ آزاد ده دا خلک جنن وزیر اعلی ګاندي او څوک پکې گورنران دي څوک چې کم دی نو هغه وزیر اعظم دی څوک پرزیدنت دی دا د خدای خدمتګار او د دې پښتنو د دوی برکت ته جنن مطلب دی دلته اقتدار کړي نو په کار نه ده چې زموږ سره ظلم او زیاتی وکړي.
د تنظیم مشران وایي چې خوشا یو کال وړاندې د خیبر پښتونخوا په نصاب کې د محب الله نومیکس لخوا لیکل شوی مضمون شامل کړی شو چې پکې د ثوابه کالو خان بابا د اکبر بادشاہ په مقابله کې یو منفی کردار ښودل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه کړې ده او وایي چې د احتجاج کوونکو نرسانو سره په کار د مذاکرات وکړی شي. په نرسانو لومړی د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته د شپې ناوخته پولیسو لاټي چارج کړی وو، بیا د جمعې په ورځ هم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دننه په نرسانو لاټي چارج وکړل شو. د نرسانو اتحادیه وایي پولیسو د دوی 15 ملګري نرسان هم نیولی دي چې زیاتره شمېره پکې د نارینه وو ده. په دې اړه تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
په پیښور پریس کلب کې د خالی په ورځ د خبری غونډې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مرستیالي پارلماني مشرې نیګت یاسمین اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت له د نرسانو سره د تشدد په ځای مذاکرات کول پکار دي.
ډېر ظلم شوی دی، بیوروکراسي په ذریعه باندې صوبې نه چلیږي، پولیټیکل طریقې باندې چلیږي. د شپې په تشدد شوی دی، دا پولیس والاو په لاټي چارج کړی دی، دا غي لاسونه خپې او سټونه یې ولا مات کړی دي.
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا د حکومت دا داوا سم نه ده چې ګنی د پښتونخوا پولیس غیر سیاسي کړی شوی دی.
دا پولیس دی سیاسي کړو، پنجابي آی جی راوسته اپ دین پوي چې زنانه سي او نارینه سي، زنانه څوک جیل ته ورچي، زنانه له څوک سرونه ماتي، زنانه له څوک پی ماتي او څوک زخمی کوي.
او د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د دوه مخی تګلاره ده چې په پنجاب کې د نرسانو د احتجاج ملګرتیا کوله او په پښتونخوا صوبه کې د نرسانو په احتجاج تشدد ترسره کړو.
مونږ لاړو د نرسانو سره جته ازارمو کو، مونږ داغي کم کہانی وردو، کم سټوري مو وردا، هغه څه چې کم ظلم بربریت شو د زنانو ذات په حیثیت باندې مونږ ګورو، دا مونږ د پاره ډیر شرم مقام دی چې صوبې حکومت دتا پختو روایتم اسلامی روایتم ټول پامال کړ. د پنجاب کې جکړه نرسانو اعلان کړو نو دی لار التا دغه سره یک جته دارو کو دلته چې دی اعلان کی دی ای وال ټکور کې مونږ مذمت کړو، د خبره مونږ مطالبه کو د خلک د فورن رها کړی شي او د خلکو باندې مقدمات ختم کړی شي او نو کورو باندې بحال کړی شي.
په نرسانو د پولیس لخوا د شوی تشدد په لړ کې می د سیادت د صوبایي وزیر شارام خان ترکی سره د ټلیفون د لاري د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه رااله څه جواب را نه کړو. خود نرسانو د ایتیادی جنرال سیکرټری انور سلطانی بیبی مشال ریډیو ته وویل چې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د جمعې په ورځ هم په وی تشدد ترسره شوې ده.
بیا هغه خطیر شو پرون چې چم سي پرمیسس کې دنه چې نو احتجاج کوو په دینو کو باندې لاټي چارج کړی دي، لکه والی دي خپل پرمیسس کې دنه کسان خو شي نو 25 کسان په جیل کې اچول دي، دا چا لاس لګي دي چې خپل څه شي ډېر داسې ځینې کې والی چې ښکار کوي نه.
د پښتونخوا د حزب اختلاف ګوندونه غوښتنه کوي چې نیول شوی نرسانی دي د بنده ازادي کړی شي او د دوی د غوښتنو په لړ کې دي صوبایي حکومت د تشدد په ځای د دوی سره مذاکرات وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په پلانګار مومند کې د ویلانجې د هواري لپاره په سوره کې د ورکل شوې 15 کلنې جنۍ د ورکړې فیصله نن ختمه شوه او دغه ماشومې د سورې نه آزاد کړه. دغه فیصله د ځای جرګې او د قبایلي سرکاري انتظامی لخوا په شریکه وشوه چې سزاوار فریق په متاثره کورنۍ ته 5.5 لک روپۍ ورکوي او د سزاوار فریق هغه تن چې جرم یې کړی دی تر 5 کالو پورې بعد دغه سیمې نه بهر ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
قومي جرګې او قبایلي حکومت د سورې فیصلې ختمه کړه، ولې نور ځینې فیصلې د ملک محمد ګل پوینه داسې وکړې؟
دود مطابق هغه عذر چې ستوي ناغه تر تقریبا 1 لک روپۍ خو دی، بیا دا یو فرق چې کم تاوان نشو په منډو باندې تقریبا 5.5 لک روپۍ دغه جوړې دی. هغه فریق اول ته چې کم دی هغه په فریق دوم باندې کې خو دی هغه هم ورکړي. بیا دا ملزمان چې کوم د ریواج مطابق چې کم دی هغه د 1.5 کالو د مودې د فارت په دې کلی باندې بندي چې د سورې داسې یو مسله ده چې خلک تعلیم افتر دا اوس خلک یو جبر ګني یو ظلم ګني، داسې خبرو نه جرګمار چې کم دی پریس کوي.
جرګې مشران وویل چې د فریقین نمونه باید په میډیا خواره نشي او دا ځکه چې په کې د غیرت په نوم لانجه روانه وه، خو هغوی داسې فیصله کړې چې دواړه فریقونه پرې راضي دي.
زمونږ کوشش دی چې مونږ کوم ځای کې داسې یو تنازعه راشي هغه چې د هرې خبرې نو مونږ د قوم مشران راپاسو او هغې سره چې کوم دی دواړه طرفیانو کې منډې تنډې وو سوال جاري کړو او داسې یو لارې ته هغوی جوړوو چې هغوی دواړه مونږ راضي کړو او په خوشحالۍ سره زمونږ هغه مسلې حل شي. د هغې زمونږ د قبایلو د مشرانو یو دستور دی، په هغې مونږ یو خپله جرمانه کړو او د هغې جرمانې لاندې بیا بقایا زندگی ټول مونږ خپل ژوند تیرو.
د سورې په نوم د یادې شوې جنې پلار ته د جرګې د یو شریکوال په وینا د وړاندینې جرګې لخوا ویل شوي چې ګینې د لانجې د هواري لپاره به سوره ورکوي، خو نن یې دغه فیصله ختمه کړه.
ولی خان عزیزا مخکې پکې د دې دغه زموږ د جوړې نه مخکې پکې خبرې وي چې لس سورې بدل کړم او پنځه بدل کړم، خو اخره کې مونږ له واک راکړې دای نه کړې او هغه وراره دی کنه، هغوی وایي چې مونږ پکې نه ورکوو کنه، او چې روستي عمر هم خراب وي کنه نو اړو ښه نه دي، لکه د مسلمان د شریعت قانون هم بیا نه دی کنه.
د جرګه کوونکو په وینا څه موده وړاندې به د لانجو د هواري لپاره د سورو رواج عام وو، ولې اوس دغه رواج په ختمېدو دی او دا ځکه چې سوره د بشري حقونو په ضد ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانستو. نریندر مودی وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی له نریندر مودی مننه وکړه چې دغه بند د هند په 270 میلیون ډالر ورغول شو. نوموړي دغه ډیم ته د افغان او هند دوستۍ د بند نوم ورکړ. د پاکستان خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دغه هیواد د نوي مالک لپاره د 340 کروب او 94 اربع روپۍ بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 1.8 اربع روپۍ مختص کړل شوي دي. د بلوچستان پولیس دعوه کوي چې له وسله والو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون 4 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته پښتنو مترکي لیکوالانو تنظیم د پښتونخوا حکومت او ټیکسټ بک بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په نصاب کې د پښتنو اتل کالو خان کوم غلط او منفي کردار ښودل شوی دی هغه دې بدل کړی شي او د ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا مخالفو ګوندونو پر احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو لخوا د شوي تشدد غندنه کړې ده. نن په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت پاکستان پیپلز پارټي مرستیالې پارلماني مشر نګت اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته د تشدد پر ځای لاغو سره مذاکرات کول پکار دي. حکومت لاسنه دی ویلې. ریپورټونه وایي شامی پوز د روس په ملاتړ د اسلامي دولت په سوالو خلاف کاروایی کې تر پرمختګ او وروسته رقا صوبې ته ورننوتې دي. ملګري ملتونه به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې معاصره شو سیمو ته له الوتکو د مرستې موادو ورغورځولو اجازت ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړي چې د لومړي ځل لپاره 13 ورځې له بحیره روم په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي. او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپنو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي د هندستان لخوا د پلټن ورستو په پاکستان باندې د پټان کوټ په حمله کې د ککړتیا شکونه غلط ثابت شوي، کوم چې یقینا د دوانو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو د خاتمې لپاره ګټور ثابتې دي شي. د اداري په وینا له دې پلټن ورستو اوس هندستان کې یوازې په دې پیښه کې د کارون کې فون نمبر ذکر روان دي، خو دې لړکی چې هم د کومو ثبوتونو ضرورت ته هغه لا په ښکار ډول مخې تا ندی راغلی. نو که هندستان د کوټلی ثبوتونو د لارې پاکستان کانې کولای شي نو له هغې وروسته ممکنه ده چې د هندستان ډلې ته د نورو پلټنو لپاره پاکستان ته د راتګ اجازت ورکړی شي. اداریا اخري کې وایي باید چې پاکستان او هندستان دواړه د خپلو اولسونو په خاطر خپلو اړیکو ته توجه ورکړي او خپل تعلقات ښه کړي او بې ځایه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او په خاص توګه هندستان چې اکثر په پاکستان تورونه لګوي ځان لدی عمل وشغوري. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼې خپل ادارې کې په پاکستان کې د تختبای په کندراتو باندې لیک کړی دی او وایي چې یو څو ورځې وړاندې له سریلنکا د بودمت د پیروکارانو یوې ډلې د تختبای د کندراتو دوره کړې ده او دا کندرات یې ډېر د اهمیت وړ ګرځولې دي. د ادارې په وینا د تختبای پخوانی آثار خو ډېر اهم ګڼلې شي، خو تر دې دمه نه وفاقي حکومت او نه صوبایي حکومت دې آثارو ته رسائی لپاره سغور انتظامات کړی دي. ادارې وړاندې لیکي په نن جدید ساینسي دور کې په سلګرۍ کې آرکیالوجي سایټس ته د یو سند حیثیت ترلاسه دی او یوازې دا نه بلکې د زری مباد لا ګټلو لپاره هم یو اهم ذریعہ ده. ادارې اخیری کې لیکي په کار دي چې صوبایي او وفاقي حکومت په پاکستان کې آثار محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي او د دې سره سره دلته راتلونکو لپاره هم اسانۍ پیدا کړي چې دارنګ د سیلګرۍ لپاره بیل کړی شوی بجټ په سم ډول ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د برتانی ګارډین رسپانې په یو لیکنه کې ویلي د پاکستان سپریم کورټ ته مخترمای مقدمه ته لسره کتنه کوي. پر نوموړي په 2002 کال کې ډلیز جنسي تیرې شوې وو. بلخوا امریکایي رسپانې واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
د برتانیا ګارډین رسپانې د مقالې په پایل کې لیکلي چې مخترمای ته پر هغې 14 کاله وړاندې د سوي جنسي تیری په مقدمه کې د انصاف ورکولو هیلي بیا ژوندۍ سوې ده. پر مخترمای په 2002 کال کې د پنجاب په یو لوري پرته سیمه کې د کلي د مشرانو په خوله له دې کبله ډلهیز جنسي تیری سوی و چې د هغوی په وینا د دې 12 کلن لور له یو بلې لوی عمرې ښځې سره نامناسبې اړیکې درلودې. پر نوموړي له جنسي تیری کوونکو 14 تورونو کسانو څخه شپږو ته د مرګ سزا واورول سوه، خو د هغوی له اپیلونو وروسته بیا 15 بیرته خوشي سو. سپریم کورټ هم درې کاله وړاندې دا پریکړه پر ځای ساتلې وه، خو اوس یې په ناڅاپي توګه امر کړی چې دې پریکړې ته دې له سره کتنه وسي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د دې پریکړې له سره د جاج اخیستنې امر نه یوازې یو نادر کار دی، بلکې په دې مقدمه کې یې مخترمای ته د انصاف ورکونې هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي دا نه د خبره چې جاج ولې دې مقدمې ته له سره کتنه کوي، خو د دې په فکر شایي داسې څه یې پکې لیدلی وي چې پخوا ورڅخه پاته سوي وو. مخترمای وایي دا ویره لري چې کچیرې سپریم کورټ هم انصاف ورنه کړ نو دا به بیا چا ته فریاد کوي، هغه ځکه چې په پاکستان کې تر دې بل لوی عدالت نشته. مخترمای وایي دا هیله لري چې عدالت به پر دې و جنسي تیری کوونکو ته سزا ورکړي او د دې په وینا کچیرې عدالت ورنه کړه نو دعا کوي چې خدای یې سزا کړي. ورسپانه لیکي د مخترمای مقدمې ته له سره کتنه شایي د جنسي تیری په اړه قانون کې د اصلاحاتو کول وهڅوي. بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ دا څېړلی چې څه ډول د ولسمشر باراک اوباما تګلارې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځي چارواکي دې ته اړ ایستي چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د عسکرو پر ځای له ولسي قراردادیانو کار اخیستنه هلته د عسکرو وړتیاوي او پیوستون زیانمنوي. واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي پوځ لخوا دوی ته ترلاسه شوي اسناد لیکي چې داسې عمل به د دې عسکرو پر راتلونکو ماموریتونو ناوړه اغیز ولري.
د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاورې کې دا خارجي دي پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاورا غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورنډ کرښه د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړه او یو ولس یې وځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو اوریدلای شي.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د سوات اوسیدونکو د ژوند اجواک په اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو، ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله، او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې گلګت‌بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نارترن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق د طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع د طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي؟
منګوره ده، او منګوره اوس په دې وخت باندې د 3 لکو تقریبا 4 نواله 5 لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي، لیکن ماتا دا خوازه خیل دا بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزي آباد دي، مین ویلې چې دا د یوسفزو ویلې ده، او دینا لږ بره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، دا هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، گاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالم کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالي ویلې کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویلې کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي؟
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغه سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې راشي، ګډاګانې راشي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې راشي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلکي، نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي، او روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان
رسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیرت وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل ته غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ راشي، د قبر انتظام کم شي، قبر وګنستی شي د هغې دپاره، بیا د هغې سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره فاتحې دپاره دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دای چې کم کمیټي ده کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي، نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس غونته کې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلې کور وي هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې، نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چی انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي یا داسې یو بم ورزېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي، د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درې دوه رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی، دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات اوس په لو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې په دې کې مادر ډېرې زیاتې شوې دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلوغۍ د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلې خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دین او د پیدایش مې چې داغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه زم چې داغه د مرګ پورې داغه سره زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخا قتل کیدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم یې ولور کړی دی. داسې دوه قسمونه زما مخې ل راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په شاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډېرې ورته موږ وایو، نو په شاډېرې کې چای نه تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو، په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کېږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کېږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه چې میوې پیدا کېږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کېږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کېږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز مځکه سربیره د دې سیمې ډېر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته مو اسلامپور وته مو دا غي زیاتره خلک چې کندانو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په نوڅ کې سره باندې چې دا غوسه زراتو سره ټچ تا ډیر شپږ ډیر شپږ سره چې کندې داخلك بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه وکس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاں طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکولې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوې ده. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د دې سواتیان د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټو کې پښتانه چاغي دی یوسف زاین په نام باندې چې مې د دې کایف چې او نغه ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دې شیخ ملی بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه چې یو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیت خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی نو دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په مولا سو ولس کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوستې سره به سواد نه مې نشي کولای نو په لول سو یو کوم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډېر کول سټډنټ ټول ویلم سباقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سپت بچا شو خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کوم یو ایم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خپل ګواره مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خود مشال رادیو اوریدل مهیروي
ملے گا غر کی گلی
دیر نوابا د دیر نوابا پقام مینا زلمی د غرو سر جنگی گی غزا جوړی گی د دیر نوابا غزا جوړی گی برول ملے گا غر کی گی غزا جوړی گی یا باندے ملے گا غر کی گی غزا جوړی دیر نوابا چې مشرانه